ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر منور دن کو دادا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے نندے اتوار واس کال 2018 دو دسمبر سل رشتہ منیٹا دا وقت شوی پا پاکستان کی دا سہرت نیمی افغانستان کی اتو او دلتا واشنگٹن ڈی سی کی دا خالی روز دو دسمبر دی رشتہ منیٹا او دو شپی لس نیمی بجی شوی دا ڈیو ریڈیو دا دی نیم ساتا خبری خبرون اڈوانی کون کے زیم وکیل خان واندی کو مهم خبرونا خو اول یہ سرٹکی په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي ملیحه لودی ویلي د افغانستان د کشالي یوازینی حل د خبرو اترو د لارې ممکن دی. نوموړی په پاکستان کې د ترهګرو د پټو مرکزونو تورونه رد کړي.
کوشش وکړي چې دوی یو سیاسي رول ورکړي او پاکستان خپل مستقبل په افغانستان کې یو ځای پیدا کړي چې د پکې اثر داسي قائم وي.
رسوایی په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیره د لسو زرو نه زیاته ده. خو افغان او امریکایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې داعش او نور ترهګرې ډلې په کامیابۍ سره پشا تمبولي. په فلپاین کې سمندري طوفان تر دې دمه د سلو نه زیات کسان وژلي او په سلګونو نور یې بې درکه کړي. دا اوس ټکي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي ملیحه لودی یو وار بیا غږ کړی چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره امن د مذاکراتو او په هغوی ورتول شوې جنگ د خاتمې د لارې ممکن دی. دا خبره نوموړی تېر ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د افغانستان د حالاتو په حالاتو د یو کلو بحث په وخت خپله وینا کې کړې او ویلې دي په یو وخت کې د خلکو وجنه او مذاکراتو عمل نشي ترسره کېدی. د پاکستان استازي وینا وا چې افغانستان کې د پوځي طاقت د لارې امن نشي راتلی. په پاکستان کې د ترهګرو پناه ځایونو تورونه ردولو په وخت پاکستاني سفیری وویل چې د پاکستان دننه د ترهګرو کوم پناه یا محفوظ ځالې نشته. هغې زیاته کړې چې د افغانستان دننه داسې سیمې شته چېرته چې ترهګر پناه اخلي. په دې اړه یو تفصیلي راپور د خپرونې برخه ده. په دې وروستو کې د امریکا لخوا پاکستان ته له سختو ګواښونو وروسته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف هم تېر ورځ په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د امریکې انتظامیه لخوا بیانونه په ملګرو ملتونو او افغان جګړه کې د ناکامۍ نښې نشانې دي. نوموړی ویلي چې امریکا دې په دوی تورونه او ورته دړکې نه ورکوي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د دوی په ګډو مفادو کې دی. په روانه اونۍ کې امریکایي چارواکو په پاکستان د ترهګر ډلو د ملاتړ سخت تورونه لګولي او ورته په ډاګه کړی چې اوس نور هغه وختونه تیر شوي دي چې پاکستان به ترهګر ساتل. د امریکا مرستیال صدر مایک پینس کابل ته د سفر په مهال تر دې حده ګواښ کړو چې که پاکستان د ترهګرو د ملاتړ نه لاس وانخلي نو ډېر څه به د لاسه ورکړي. امریکایي چارواکي په دغه څرګندونو د پاکستان پوست کلک غبرګون ښودلی او ویلي دي د امریکایي چارواکو کم بیانونه چې مخې ته را روان دي د دې به د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې خراب اغېز وي. د افغانستان لپاره د روس ځانګړی استازي وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لس زره نه زیات وسلوال موجود دي او شمیره په ډېرېدو ده. روسی میډیا د افغانستان لپاره د روسی د روس د ځانګړي استازي زمیر خفلوف له خولې لیکلي چې په عراق او شام کې د داعش د ماتې د دې سبب شوي چې د دغې ډلې وسلوال افغانستان ته مخه کړې. کابلوف دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ماسکو په افغانستان کې د داعش د جنګیالو د شتون په وجه اندېښنه لري. په ځانګړې توګه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د هغوی شتون چې د تاجکستان سره ګډه پوله لري. ښاغلی کابلوف وایي چې ماسکو په وار وار دغه موضوع د ملګرو ملتونو او ناټو سازمان سره راپورته کړی خو تر اوسه یې څرګند ځواب نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو غوس ماموریت چې زیاته شمیره امریکایي ځواکونه دي په ماسکو د طالبانو سره د ملاتړ تور لګوي. په دې ترڅ کې افغان چارواکي په خپل هیواد کې د داعش د پراخ شتون په وجه اندېښنې تر یو حد ردوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري تېره اونۍ خبریالانو ته ویلي وو چې افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې چې د امریکا د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره دی په تېرو نهو میاشتو کې 1400 داعشیان وجلي چې د دې ډلې لوړپوړي کمانډانان هم پکې شامل دي. په فلپاین کې د راغلي سمندري طوفان له امله د مړو شمیره 133 کسانو ته رسېدلې او پولیس وایي چې دغه شمیره نوره هم سیوا کېدلې شي. دغه سمندري طوفان د جمعې پر ورځ د فلپاین د دویم سترې جزیرې مندانو سره جنګېدلې وو چې ګڼ خورین کمرونه یې ښویولي وو او د سیلاب اوبو په خلکو ورماتې شوې وې. د فرانس خبري ادارې ایفی وایي چې مرستندویه ډلې د مندانو سلګوف سیند څخه د 6 کسانو مړي راویستې دي. د هندستان پوز تیر ورځ ویلي چې په لاین اف کنټرول باندې د هندستان درې عسکر په ډز وجلې شوي دي. د هند پوز تر مخه د پاکستان عسکرو لخوا د پولې پورې غاړې ډزې کړي چې پکې یو پوځي افسر دوه عسکر او دوه عسکر وجلی شوی دی کم چې د ډزبندې یو خلاف ورزی ده. په سملاسی ټول پاکستانی مامورینو په دې اړه لاس نه دی ویلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردن کو ڈیور ریڈیو سارا نیخ پرونو کے نمساتا خبری پرونے تا واشنگٹن ڈی سی نہ نیخ بنے گا اغواگیا وسم پام را گرزو زن راپورونو او مراکو او سیڑنو تا لمڑے راپور لکا سنگ چڑوان دیتا سو پو خبرونو کی ہم وردل پو ملگر ملتنو کی دو پاکستان زانگڑے استازے مدیہ ملیہ لودی ویلی دا افغانستان دا کشالی یہ وازنی حل خبر اتری دی چی ورسرا امن راتلی شی نوموړی په دغه موخه هغه تورونه مرات کړل غنی چې پاکستان کې د ترهګرو پټې زالي دي او وی ویل چې د افغانستان په ځینې سیمو کې داسې سیمې شته چې هغه کې ترهګر پناه اخلي. د نوموړی د خبرو نور تفصیل او پر سیړنیز نظر زموږ همکار بختور شاه د ډیو ریډیو خبريال او سیړنکار پیر زبیر شاه نه پوښتل ستاسو په امر تر اگرځو.
جی د څه کوم د خبرې نن کړې دي هغه کې خو بنیادی خبره ته کوم کړې ده هغه کوم پاکستاني دریز دی او هغه تر دا نه دا دریز در سورز نه دا پاکستان لاندې کوي هغه کې چې خواجه آصف دلته راغلی وو هغه هم دا خبرې کولې ورسره ورسره چې کوم مختلف نور چارواکي دي د پاکستان والا نو ملي آلودی هم دغه وایي په دې ټیم دا وایي چې کوم افغانستان کې حالات دي هغه په وجه نه پاکستان کې هم بنیادی بدامنی ده او چې څومره دا دی اډې خبرې دي او د ځان دي خبرې دا وایي چې پاکستان کې نشتا او دا په افغانستان کې دي او په دې ټیم د خبرې کول د داسې د پاکستان باندې فشار ډېر زیات دی. مونږ لیدل چې ابو لورز مایک پنس نائب صدر چې هغه ته تللی افغانستان ته هلته ډېر ښکار او ډېر سخت خبرې پاکستان ته وکړې او ورته ویل چې پاکستان ته ډېر وخت پورې ترهګر ساتلي دي په خپل خاوره طالبان او مختلف ترهګر ګروپونه او دا ټیم اوس ختم شو پاکستاني مزید نشي ساتلی. نو دا هغه یو جواب دی چې کوم پاکستان نور چارواکو هم ورکړی دی وزارت خارجه په ډېر هغه بیان سخت بیان ورکړی وغه نه علاوه حکومت فارن سیکرټری دا هغه په سنټ کې هم دا خبرې کړې اوس ملي هلو د عمق خبرې کوي او وایي چې کوم افغانستان کې د نن علاقې دي چې سرته حکومت نشته او هیڅ سلويخ کې څه د پورې افغانستان کې د حکومت عملداري نشته دوی چې هغه ناکامی چې کومه ده هغه په دې اوس نشي هغه کېدې چې موږ په پاکستان باندې ځمداري واري. نو دا یو قسم پاکستان کوشش دی چې په سفارتي تور باندې خپل پوزیشن ته خلکو ته او دنیا ته وایي اسپیشلی امریکې ته. خو ما نه دی خیال چې امریکا به اوس دې ته غوږونی سي. امریکا چې دلته اوس کوم لیټسټ رپورټ راغلی پینټاګان والا هغه هم دې ښکاره ویلي چې طالبان او حکانی شباب پاکستان کې ښکاره ګرځي. نو پاکستان به پریکټیکل سټپس اخلي او مانه د خاطر چې په خبرو باندې په پاکستان باندې فشار کم شي.
پیر زبیر شاه صاحب د ملي هلودي دغه وختنه چې د افغانستان کشاله د خبرو اترو د لارې حل کی پاکستان ته په دغه کم خیر دی چې ګني په افغانستان کې د جنگ په ځای باندې خبرې اترې شروع شي.
نو جی پاکستان خو اصل کې دا دی چې پاکستان کوشش دا دی چې افغانستان کې چې سم کیږي په هغه کې د نه تپوس کیږي باقاعده او دا د اګنور نشي. یو موږ وینو چې په افغانستان کې حالات دا دي چې هلته یو نوی حکومت دی لکه یو نوی ملک جوړ شو هلته اوس ورځ په ورځ مضبوطیږي. هند او افغانستان تعلق زیاتیږي د امریکې او د هند تعلق زیاتیږي. نو پاکستان وایي چې دا جنگ کوم دی او دا جنگ موږ وینو چې دا اوس پاکستان را روان دی دا شی او پاکستان وایي چې زه په خپل خاورې نه پرېږدم. نو پاکستان اوس دا کوشش کوي چې افغانستان کې جسم کیږي د امریکې نه تک د نیټو نه تک او هغه هم اوس موږ ته پته نه لګي چې هغه امریکا هم نه ځي. نو پاکستان دا وایي چې ات لیست داسې څه ګروپونه وي او په هغه کې دا وایي چې طالبان هم دي. خو ما په خیال دا اوس پاکستان یو سفارتي یو خبرې دي حالات حکومت تدیس اوس پاکستان په خپل عثماني چې موږ په طالبان باندې هغه اثر نشته چې څومره نور ملکونه دي لکه روس ته دا خواجه آصف دلته چې امریکا ته راغلی دا خبره کړې و. نو پاکستان به دا وایي چې څه هم وي چا کې د لاس د خبره منل کېږي د اثر یې پہ اوس پورې چې کوم د سره پاکستان کې د اثر والا په افغانستان کې خلک دي هغه طالبان ځنه طالبان او حقانی شبکه ده. نو کوشش به کوي چې دوی یو سیاسي رول ورکړي او پاکستان خپل مستقبل په افغانستان کې یو ځای پیدا کړي چې د پکې اثر داسې قائم وي.
پیر صاحب آخري پوښتنه وغه دا چې په دې وخت باندې که وکتلې شي نو د ملي هلودي دغه سفارتي هلې ځلې یا د پاکستان لخوا دغه هلې ځلې څومره قوي دي؟
اصل کې دي خبره دا څه ده چې دلته کوم پاکستان چې موږ وګورو په دغه کې چې کله هم افغان طالبانو د خبرو کوشش کړی دی امریکې سره د برطانیې سره یا د افغان حکومت سره نو پاکستان هغه ټول نیولې دي او جیل ته کړي دي. دا ملا برادر نه واخله تر نور ډېر کسانو پورې موږ ولیدل چې ملا عمر هم پاکستان کې مړ شو. نو دلته اوس مسله دا ده چې پاکستان خبرې نه کول غواړي په داسې طریقې او بل دا دی چې طالبانو پاکستان بد اعتمادي ده. نو اوس افغانستان کې اوس ټوله غټه مسله دا ده چې هر سړی د امن او د سولې خبرې کوي خو دا پته نه لګي چې امن او سولې تاسو سره کوي تاسو طالبانو سره کوي. هغوی طالبانو په یوې خولې نه دي طالبان خپل واک اختیار کې نه دي هغوی د پاکستان نه بغیر هیڅ هم نشي کولی چې ځنه کسان دي. او موږ دا ولیدل نیویارک ټایم سټوري کړې وه چې اختر منصور چې کوم بلوچستان کې مړ شوی و هغه هم پاکستان نه کوشش کړی و چې لږ آزادي سره خپلې فیصلې وکړي نو پاکستان انټلیجنس ورکړو او په امریکې باندې په ډرون حملې کې مړ کړو. نو دغه یو مسله ده. بل په افغانستان کې کوم طالب سره خبرې کوي طالبان خو ځنه نیولې شوي دي. ملا برادر اوس هم پاکستان په کسټډي کې دی. ملا عمر مړ شو ملا حبت الله دی دې کې خپل ګروپونه دي بل اوس داعش راغلی دی افغانستان کې داعش تر بسه کوي چې پر امن سوله ورسره ورسره القاعده هلته پرته ده او حقاني شبکه ده حقاني شبکه او افغان طالبان دا کله هم یو سیاسي جوړ دی چې دوی غواړي نو اني ټایم دوی جدا کېدی شي. مقصد دا دی چې پاکستان کوشش دا دی چې هلته داسې حالات افغانستان کې چې هلته ده په کنټرول کې وي او دې ته کنټرولډ کیاس وایي چې پرته پرېږدي خو کنټرول وي. دا کوم ګروپونه دي دوی سره اوس چا سره به خبره کوي؟ نو امن چې څو کوشش هم کوي مسله اوس افغانستان کې دا ده چې کسان نشته چې چا سره خبره وکړي. طالبان په یو خولې نه دي داعش اوس نوی ګروپ دی هغه هم پته ولګي او القاعده هم خبرو سره دي تیار یا ورسره څوک نه دي تیار دي سره خبرو ته. نو حالات دا دي چې امن طرف ته ما نه ده خیال چې څه کوشش هم شي یا پاکستان څه وایي ما نه ده خیال چې دا به سره تجار اوري.
ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېر مننه.
دا دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زمونږ پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زمونږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی بیل لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
قدرمن اردوونکو هم دا ډیوه دا او تاسو د ډیوه ریډیو نیم ساعت خبری خپرونه ته واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیا غوږی فام را ګرځو. یو بل راپور ته روسی میډیا د افغانستان لپاره د روس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لخلی لیکي چې په عراق او شام کې د داعش د وسلوالو د ماتې وروسته دغه هیواد نه د داعش وسلوالو ست افغانستان اړخته مخه کړی ده. نوموړي ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې د دولت اسلامی یا داعش لزر نه زیات وسلوال موجود دی او د غشمیره لګیا ده په زیاتې دوه باندې ده. تفصیلات سری د وایس اف امریکا د خبریال پر راپور کې ورته زموږ همکار کلیم افضل باندې کوي.
افغانستان لپاره د روس خصوصي صدارتي استازي زمیر کابلوف سپټنیک خبری ادارې سره په خپلو خبرو کې ویل د داعش په افغانستان کې خپل خپې مضبوطول روس لپاره د پریشانۍ او د اندېښنې وړ خبره ده، بلخصوص د افغانستان په هغو سیمو کې چرته چې د افغانستان پولی تاجکستان او ترکمنستان سره لګیدلی. د روس خصوصي صدارتي استازي زیاته کړه دا وخت زموږ معلوماتو تر مخه په افغانستان کې د داعش لس زره وسلوال موجود دي او دا شمیره په زیاتېدو ده. نوموړي ویل هغه وسلوال چې شام او عراق نه را په تیښته دي، هغوی اوس جنگ ځپلي افغانستان کې خپلې ټکانې جوړوي. د روس خصوصي استازي دا خبره هم تکرار کړه چې روس په اولنو هغو هیوادونو کې یو دی چې په افغانستان کې د داعش مخ په زیاتېدونکي اغیز په حق لای آواز اوچت کړی. په افغانستان کې د روس دغه استازي دا تورونه هم ولګول چې داسې قوت موجود دی څوک چې دغه د داعش وسلوال او غیر ملکي وسله هلیکاپټرو د لارې افغانستان کې راکوزوي. نوموړي ویل ماسکو څو څو واري ملګرو ملتونو او د ناټو چارواکو سره دا مسله اوچته کړې، خو هیڅ کوم ځواب یا ښکاره عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. په افغانستان کې د روس خصوصي صدارتي استازي زمیر کابلوف خبري ادارې سپټنیک ته وویل د افغانستان جوزجان سرپول هغه علاقې دي چېرته چې ځایي ولس د الجزایر او فرانسوي وسلوال لیدلي څوک چې داعش سره تړاو لري. نوموړي اندېښنې څرګند کړې چې داعش خپل اثر او زور د روس ویلي برخو ته غځولی شي. افغان او امریکایي چارواکي دا دعوی ردوي چې داعش ګنی په افغانستان کې خپل ځان مضبوط کړی. د ناټو چارواکو هم په ماسکو دا تور اچولی چې طالبانو سره مرستې کوي او د افغان حکومت پر ضد کاروي. د امریکې دفاع سکرتر جیمز میټس او د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې مشر جنرال جوزف ډنفورد د کانګرس پوځي خدماتو کمیټې ته په خپل حلفي بیان کې ویلي داسې ډېر ثبوتونه ملاو شوي چې ماسکو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. جیمز میټس ویل موږ د شواهدو جایزه اخلو او ځان په دې پویول غواړو چې ماسکو کم قسمه کارونه په افغانستان کې پیل کړي. د امریکې دفاع اداره پینټاګون یو وخت راسي د روس په کردار شکمن دی. تیری فروری په میاشت کې امریکایي جنرال جان نیکلسن هم سینیټرانو ته حال احوال تیرولو په وخت دا خبره کړې وه چې هغه خبرونه نشي ردولی چې روس په افغانستان کې طالبانو ته وسله ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري تیری اونۍ څرګند کړې چې د امریکې په هوایي عملیاتو کې 1400 داعش وسلوال وجلي. داعش په افغانستان کې کال 2015 راسي ترهګرۍ په کارونو لا سخته کړې. امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د داعش اثر تر ډیره حده پورې قابو کړی.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د 5-2-1 یا 5-2-1. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 5-2-1 باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدرمن اردوونکو ډیو ریډیو خبرونه ته غوږی او پام را ګرځو. یو بل راپور ته د پاکستان، چین او افغانستان خارجه وزیران به راتلونکي اونۍ په بیجینګ کې ملاقات کوي چې پکې به د سیمې د امنیت او تجارت موضوعات لوی موضوعات وي چې پرې به بحث کیږي. د ډیو ریډیو خبریال پیرولا شاه یو تفصیلي راپور را لیږلی، ستاسو پام ته را ګرځو. هم په دې باب
د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د خارجه وزیرانو په کچه مذاکرات به د روانې اونۍ د نهه پورز د چین پایتخت بیجینګ کې کیږي. مطبوعات د چین د خارجه وزارت ویان د خلی وای چې د مذاکراتو بنیادی مقصد د پاکستان او افغانستان اړیکې په ځای کولو ترڅنګ جنگ ځپلي هیواد کې امنیت د ټینګښت په چارو خبرې اترې کول دي. د پاکستان خارجه وزارت تر مخه دغه مذاکراتو کې به د باندینو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان نمائندگی کوي او د چین د خارجه وزارت ویان د مذاکراتو کې د افغانستان د باندینو چارو وزیر د ګډون پخلی کړی دی. دا په داسې مهال چې افغانستان کې مخ په سیوا کیدونکې بدامنې د پیښو په سر د پاکستان او افغانستان اړیکې د بې باورۍ ښکار دي او دې سره د امریکې لخوا هم پاکستان باندې د افغانستان حالات خرابولو په تورونو کې شدت راغلی دی. او په داسې مهال د مذاکراتو د اهمیت او ممکنه اثراتو په حق له د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صدا سیوایی
دویمه خبره دا ده چې رورو په پاکستان کې هم دا سوچ را پیدا کیږي چې را دا امریکای سره مخ پر تګ مونږ ته فایدمن دی، سودمن دی او کنه مونږ ته نقصان دی. د دې نه وړاندې دریمه خبره دا ده چې پاکستان افغانستان خو سره ګوندین دي، نو دوی خو به خامخا تعلقاتو د ښه کولو دپاره کوشش کوي او سره چین هم د دواړو ګاونډي دی، ناغم غواړي چې دې خطه کې دې استحکام وي.
له دې وړاندې د پاکستان، امریکې او چین په ګډون د افغان کشالي د حل په لوري څلور پریزه مذاکرات سو واري شوي دي، خو دا لومبی ځل دی چې د چین په کوربتوب به د درې واړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات کیږي. او د پاکستان یو پخوانی سفارتکار زید سعید خوشبینه دی چې د چین د دغه کردار له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سه اتفاق مخې ته راتلی شي.
دی کم از کم یو کنسنسس چې ډیولپ کی چې پاکستان اور افغانستان یو کنسنسس ډیولپ کی اور چین به مدد وکي نو دې د پاره غا ټاکس فالټرینګ وو یعنی انیشیټ کېدل نه نو که پاکستان او افغانستان خپلو کې څه کنسنسس وکړه په چین مدد سره نو دا خو ډېر ښه خبره ای.
روان کال د جون په میاشت کې د چین د باندینو چارو وزیر د افغانستان او د پاکستان سفر کړیو چې پکې د درې واړو هیوادونو خپل منځ همکارۍ ته وده ورکولو په اړه د یو شریکې تګلارې خپلولو په ترڅ کې د خارجه وزیرانو په کچه یو فورم جوړولو پریکړه شوې وه. بلخوا پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوړیدونکي اقتصادي رادارې پروژې ډېرې ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه چینایي سفیر په خپل یو بیان کې دا هم ویلي چې چین به د منطقې په اړه فیصلو کې پاکستان ته د ړومبیتوب کردار ورکولو په هکله پاکستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
قدرمن اردن کوډیو ریډیو خبرونه تا غوږ یې او سم پام را ګرځو. یو بل راپور ته د برما په راخین صوبه کې په ورستو کې د تشدد د لاسه شپږ نیم لکه نه زیات روهینګیا مسلمانان گاونډي هیواد بنگلاديش ته په تیښته مجبور شوي. د یخنۍ موسم د راتلو سره دغه کډوال د کوم مشکلاتو سره په دې یخ موسم کې مخ دي. د وایس اف امریکا د خبريال راپور عدنان رشید وړاندې کوي.
تیر سلور میاشتو کې د روهینګیا نه بې کوره شوي شپږ نیم لکه کډوالو لپاره د یخنۍ موسم یو لوی چیلنج دی. دوی ته خوراک او د شیلټر ورکولو کار پیل شوی دی، خو بیا هم دغه ترلاسه کولو لپاره کډوال ډیر انتظار کوي او لوی کورنۍ لپاره خوراک هم کم وي.
دوی موږ ته هر میاشت لس یا دولس کیلو وریجې راکوي، خو دغه زموږ نه پوره کیږي.
تروسه د نړیوال خوراک پروګرام لاندې یو لک پنځه اتیا زره کورنو ته شل زره ټنه وریجې ورکړی شوي دي، خو دوی دا مني چې دغه پوره نه دي.
موږ د دغه ځپل سوي کورنیو جاج اخلو چې صحیح شمیره معلومه کړو چې پکې سلور شپږ او یا اته کسان وي، نو د هغوی خوراک زیات کړو. دوی موږ ته وایو موږ وږي یو او موږ سره خوراک نشته. موږ هڅې کوو چې دغه ستونزې حل کړو.
د بی پولي ډاکټرانو تنظیم د یو سروې رپورټ تر مخه میانمار کې ورستو شخړې له وجې شپږ زره وسوه روهینګیا وژل شوي دي، او د سیټلایټ عکسونه ښایي چې د نومبر میاشت کې څلوېښت کلي وران کړی شوي دي او ټول شمیره درې سوه څلور
پنځوس.
د دومره غمجنو حالاتو وروسته چې پکې د سترګو ړوندې رور، خور، مور او پلار ووژل شي او یا د هغوی سره جنسي زیاتی وشي، دغه ټولنې لپاره په نږدې ورځو کې واپس تلل نامناسبه دي.
په دسمبر میاشت کې د کډوالو شمیره اته لکه شپېته زره ته رسیدلې ده. دې کې هغه خلک هم شامل دي کوم چې ورستو شخړو نه وړاندې بې کوره شوي وو. محمد امیر هم په دغو کې دی او د واپس تلو اراده نه لري.
موږ بیرته میانمار ته نه ځو تر څو چې موږ ته خپل حقونه نه وي راکړل شوي. دوی به موږ مړ کړي، نو ځکه موږ نشو تلای.
د میانمار حکومت دغه تورونه ردوي چې ګینې دوی د روهینګیا خلکو نسلونه ختموي، او دا لا نه ده معلومه چې اقلیتي مسلمانان به کله واپس خپل کورونو ته ځي. خو تر اوسه داسې ښکارېږي چې د کډوالو دغه ستونزې به په کال 2013 کې هم دوام لري.
او اوس یو اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعاتو باندې د واشنگتن نظر ښایي.
بڑی رشوتونه په هر سطح د واک اختیار ناجایز استعمال لې چې پښتمنو او نیستمنو ملکونو او د دې په ذاتی او سرکاري مدونو یو شان بد اثر پرې باسي. بڑی رشوتونه ترقی تالا ترغه کوي، په جمهوری ادارو اعتبار ختموي، بین الاقوامی جرائمو کېدو کې اسانتیاګانې پیدا کوي چې پکې منظم جرائم او ترهګري هم شامل ده. بڑی رشوتونه کاروباری ځایونه شاړی، سرمایه کار بې زړه کوي او د اقتصاد په وده کې لوی خنډان راولاړی. بڑی رشوتونه مخ په ترقۍ ګوندونو دپاره یو خطرناک زهرجن څیز دی، ځکه چې مخ په ترقۍ معاشرو کې دا د ترقۍ په لار کې لوی رکاوټ جوړیږي. عمدغه سبب دی چې د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی 14 کاله وړاندې د بډو رشوتونو خلاف خپل یو قانون منظور کو، کوم چې د بډو رشوتونو د مخنیوي دپاره یو نوی عالمی قانوني چوکاټ دی. د نشئی موادو د مخنیوي او د قانون د نفاذ د بین الاقوامی معاملو په باب لا د امریکای قائم مقام نائب خارجه وزیر جیمز ای والش خپل یو بیان کې ویلی دی چې د بډو رشوتونو په لړ کې زموږ د نن ورځې اډانه قوانین پالیسۍ او په دې لړ کې بین الاقوامی ملګرتیا د کال 2015 په نسبت بشکه چې ډیر ښه دی، خو زموږ کار دلته ختم نه دی. خاغری والش د بډو رشوتونو په باب لا د ملګرو ملتونو د قانون په اوومه غونډه کې ناستو نمایندګانو ته خپل تقریر کې دا هم وی چې دې قانون موږ لا د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره یو شریک بنیاد را کړی دی، او که موږ د سیاسي استقامت نه کار واخیستو نو د دې قانون ډیر اثرناکه استعمال کولی شو. امریکای په بین الاقوامی او مقامی دواړو سطحو د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره د ملګرو ملتونو د جوړ قانون د مرستې او د دې د نافذ کولو پوخ نیت کړی دی. خاغلی والش زیاته کړه چې امریکای په کال 2018 کې خارجي ملکونو کې د بډو رشوتونو د مخنیوي د پاره د دې قانون د ټولو نه زیات نفاذ کړی دی، او د اتیوشتو ګڼقامیزو کمپنو خلاف د دې قانون لاندې کاروایی کړی ده. امریکای په غلطه طریقه حاصل کړی مال حال هم د خپل نظر لاندې ساتلی دی، او د کال 2010 نه را پدې خوا د خپلو نړیوالو ملګرو په ملګرتیا او د درغله حکمرانانو نه د قام د لوټلي دولت د رایستو د پاره د امریکای په محکمه انصاف کې د جوړې شعبې په مرسته $3 اربع داسې مال بوت کړی دی چې هغه په غلطه طریقه والی شوی یا جوړ کړی شوی و. دینه تر اوسه پورې $1.5 میلیون رقم حقدارو ته واپس کړی شوی هم دی، او د نورو $1.5 میلیون د واپسۍ عمل روان دی. خاغلی جیمز ای والش د خپل تقریر په اخیر کې وی، هر کله چې موږ د بډو رشوتونو د نوغي وستو په بابله د ملګرو ملتونو د قانون د نفاذ کار ته لاس اچولی دی، په دې سبب موږ له د معاشرې ټولو تپو ته هم غږ پکار دی چې د بډو رشوتونو خلاف راپورته شي، چې پکې د ولسی معاشري تنظیمونه او ذاتی مد هم راځي. په دې لړ کې که امریکا یا بل یو ملک په یوازې ځان هر څومره منډې ترړي ووهي دا کافي نه دي. موږ ټولو له د بډو رشوتونو د ختمولو دپاره په شریکه راپورته کیدل پکار دي.
قدرمنو اوریدونکو، همدا به د ډیو ریډیو د نن ورځې سارانه خبرونه تاسو واورېدې، او په اوم کتلې د ټي وي د لارې یعنی بی بی سی نا یو سټوډیو. د ډیو ریډیو همکاران به د ماښام 6 بجې د پاکستان په وخت او 9 بجې د افغانستان په وخت تاسو روان درازي. د ډیو ریډیو ماښامنه خبرونه اوریدل او کتل مهیروي. د دینیم ساته خبری خبرونه روان دي، کوونکی زه وکیل خان سره د خپل پروډوسر کلیم افضل او انجینیر پیټریک تاسو نه خپل اجازه خروز ته غواړم. تل ویلا پامان.